مختلفة.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ په بری سره به د واشنگټن او طالبانو اړیکې کوم طرف ته ولاړې شي؟ آیا د امریکا نوی حکومت به وتوانېږي چې طالبان په بشپړ ډول د دوحې تړون عملي کېدو ته اړ کړي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ډونالډ ترامپ د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې انتخابات وګټل او د دې بریا وروسته اوس د طالبانو او د امریکا د راتلونکي حکومت چې ډونالډ ترامپ یې مشري کوي د اړیکو په اړه بحثونه راپورته شوي دي. ځینې په دې باور دي چې دا اړیکې ممکن ښې شي، ځینې په دې باور دي چې ممکن د امریکا د حکومت لخوا په طالبانو فشار زیات شي، او ځینې هم نورې تفسیرې لري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې ممکن اوس د دوحې تړون د بشپړ عملي کېدو وخت راورسیږي او ممکن دا تړون عمل شي. د دې ترڅنګ د خبرونې په دویمه برخه کې د کرکټ خوږ ژبه مبصر افغان مبصر احمد فرهاد فدایي صاحب هم را سره دی، د سره به د کرکټ په لوبو د بنگلاديش سره وغږیږو. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. ایرانی چارواکو یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د بې اسناد افغان کډوالو په جبري ستنولو ټینګار کړی. ویلي دي چې هره ورځ په دغه هیواد کې له درې زرو زیات افغانان تر نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي. د ایران د صدا او سیما خبري اژانس د دغه هیواد د خراسان رضوي د ولایت د بهرنیو وګړو د ادارې د رئیس حسین شرافتی راد له قوله ویلي چې له ایران څخه د بهرنیو غیر قانوني وګړو ایستل د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د ایراني چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو ویلي چې دغه وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي سره په کتنه کې دغه هیواد سره په بشري او انکشافي برخو کې د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنې د افغانستان د کرنې په سکتور کې د سلو میلیونو ډالرو بشري او انکشافي پروژو د ملاتړ ژمنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس اروپایي ټولنې همداشان ژمنه کړې چې ډېر ژر به په افغانستان کې کوچنیو اقتصادي فعالیتونو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره د یوې غونډې بندوبست وکړي. او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان په شاوخوا کې د یو امنیتي کمربند د جوړولو د وړاندیز ملاتړ وکړ ترڅو له دغه هیواد څخه سیمې ته د ترګرۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سازمان سرمنشي سرګی لیبدیف د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د دغه پلان پر ملاتړ ټینګار وکړ. د تاس خبری اژانس د لیبدیف له قوله راپور ورکړی چې دا کار به نړیوالو تروریستي سازمانونو د مخدره توکو او وسلو قاچاق د فعالیتونو په مهارولو او د غیر قانوني کډوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په ټاکنو کې د ترامپ له بریالي کېدو وروسته اوس د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت د راتلونکو اړیکو په اړه ګڼې پوښتنې مطرح شوي دي. له نیکه مرغه د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري صاحب را سره دی په بحث کې. فقیري صاحب، سلامونه او پروګرام ته په خیر راغلاست.
تشکر.
وعلیکم السلام. جلال زئی صاحب، السلام علیکم. تشکر فقیري صاحب. زه مطمئن یم چې تاسو هم د څو ورځو جریانات خل نږدې تعقیب کړی دي. زلمی خلیلزاد ویلی دی چې اوس د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو وخت را رسیدلی دی او دا به پلی شي. فکر کوئ چې د طالبانو او د امریکا په اړیکو کې به د ترامپ له بریالي کېدو وروسته داسې عمده بدلونونه راشي، څه توقعات کېدلی شي؟
یعنی اول د اول برخه چې دغه تړون باید ټوله ماده عملي شي،
دا یو نیک خبر ده، ښه خبر ده. په تړون کې یو ډېر لوی ماده چې وه، یا یو ډېره لویه برخه چې وه، هغه د بین الافغاني مذاکرات و چې باید افغانان په خپل منځ کې سره کښېني، په خپل منځ کې خبرې سره وکړي، او بیا یو نوی حکومت جوړ کړي، او هغه نوی حکومت به ملګري ملتونه او نور جهان په رسمیت وپېژني. متاسفانه هغه شی ونه سو، هغه پخوانی حکومت ړنګ سو، طالبان راغلل او خبره ټوله پاتې سوله. یعنی که چیرې دغه اړخ چې واقعا هم ډېر مهم اړخ دی، او د دوه یو د د د موافقه نیمګړتیا په دغه کې د بین الافغاني مذاکرات ونه سو کچیر د عملی سي، دا بیخي نیک خبره ده. مګر دا چې آیا د ترامپ او د طالبانو رابط په شې سي، زما خپل په دې برخه کې زما فکر دا دی چې ترامپ نه په طالبان په رسمیت وپیژني، نه به خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي، او دغه پیسې چې اوس دغه تور روانې دي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خوا څخه، د امریکایي ډالر او بایدن دا تصویب کړي دي، چې دا به ورځي، زه فکر کوم چې دا به هم قطع سي. نو لحاظه د یو خوا یو اړخ ډېر په ما ته مثبت ښکاري، امید دی چې هغه اوسي، مګر په دوام برخ کې زه شکمن یم.
تشکر. که فقیر صاحب اوس خو خلیزاد ویلي چې د ده چانس رامنځته شوی دی چې دا تړون عملي شي، اما د ترامپ د څرګندونو ته په کتو او د پتیرو څلورو کلونو کې سیاست ته په کتو، دی ډیر زیات په نورو هیوادونو کې د امریکایي عسکرو طرفدار هم نه دی، وایي چې د جګړې به هم په نړۍ کې ختمي کې. څومره به دی افغانستان ته علاقمند وي، فکر کوي چې د په پالیسي کې به افغانستان هم ځای ولري؟
دغه مهم ټکی دی. یعنی هغه د په سیاست کې، په خارجي سیاست کې، دی آیسولیشنست دی یا انزوا طلب دی. دی غواړي چې پر امریکا باندې تمرکز وکړي، هغه چې ده ویلي دی چې میک امریکا ګریټ اګین. دی به ټوله خپل تمرکز، خپل ټوله قوت د امریکې پر بیا جوړولو باندې دغه کې مصرف کړي، او دی به د خارجي دغه شخړو څخه ځان راوساتي. او دی به هم زما خپل عقیده ده، د پخوا هم دا خبرې کولې، په دې کې به هم دا کار وکړي، ځکه د بیا انتخابېدو دپاره به ځان کاندید هم نکړي، او د ډېر لاس خلاص دی. زه فکر کوم هغه دا چې پر خارجانو باندې هغه پیسې چې خارجانو ته ورځي د امریکې د خزانې څخه، هغه به بند کی، او هغه به د نننه په امریکای کې مصرف کی، او دا د امریکایانو کې ډیر زیات خریداران لري، ډیر زیات. نو لحاظه په دا خاطر هم زوایم چې د طالبانو باندې، طالبان ته سخت ورځي ګوري، طالبان ته ډیر بد حالت ګوري. که څه هم طالبان دا نه مني، دا غنوی اعلامیه چې خبره کړې ده، په دې کې دا سينارمي خبرې دي چې واقعیتونه سره باید سم عمل وسی، او موږ دلته یو، او موږ د خبرو ته آماده یو. هغه چشمک وهل دي چې موږ آماده یو، مګر دا چې آیا ښاغلی ترامپ به دا کار وکړي او کنه، زه خپل شکمن یم. زما په دې دا ده چې د ښاغلی ترامپ هغه خپل آیسولیشنست یا انزوا طلب پارسي غوره.
که نو اوس فقیر صاحب ستاسو په نظر طالبان، فکر کوي چې طالبان هم په دغه وضعیت پودي، او آیا طالبان داسې لاري چاري یا داسې څل لري چې دوی وکي حداقل دغه روابط به اوس په هر شکل موجود دي د امریکا سره دغه روابط وساتي؟ یعنی فکر کوي چې تغییر به دوی رامنځته کړي په ځینو پالیسیو کې؟
د طالبانو اصلا هدف دا دی چې په دغه شکل چې دوی دي، په دغه باید په رسمیت وپیژني امریکا، او امریکا باید دوی ته ورسي. او د طالبانو د مشرانو طرز تفکر دا دی چې دنیا امریکا و دوی ته اړه ده، و افغانستان ته اړه ده، او دوی مجبور دي چې راسي، باید زموږ سره تعامل وکړي. نو لهذا زه فکر نه کوم چې طالبان په دې برخه کې مثبت ګامونه واخلي، کې اخیستلی ده درې کاله دوی ډېر ښه چانس درلودي، نهایت ښه چانس درلودي، طلایي چانس. دوی کولای سوای چې هم د جهان سره ښه رابط وساتي، هم دا درې څلور موارد دي چې د ښځو حقوق دي، د عامه شعور حکومت جوړول دي، د مخدره موادو او داعش سره مبارزه دي، بل شی جهان دوی څخه هم نه غواړي. دغه او دا هغه شان دي چې د افغانستان د ملي ګټه دغه ایجابوي، دغه غواړي چې باید دا کارونه وسی. مګر متاسفانه طالبانو تر اوسه پورې دغه اساسي ګامونه چې د افغانستان د ملي ګټو ضرورت دی، هغه لا نه دی اخیستی. نو لهذا زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس په دې ته آماده وي چې دا کار دی وکړي. زه فکر کوم چې طالبان د نن په مشکلاتو سره مواجه دي. تاسو به دا نن خبر هم اوریدلی وي چې د دفاع د وزیر د داخله وزیر او د استخباراتو څخه د وسلو د ویشلو دغه قدرت اخیستی دی. دا داسې معلومیږي چې د طالبان په دننه کې د سختو مشکلاتو سره مواجه دي. دا چې سخت بې ګلاز سي هغه نو
اوس فقیري صاحب چې تاسو وایئ طالبان هم په خپله په داخل کې مشکلات لري، که د امریکا دغه اوسنۍ مرستې چې د بشري اهدافو په د پاره افغانستان ته استول کیږي او په ځینو مواردو کې تعامل هم موجود دی، غونډې کیږي د یو این په چوکاټ کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ، که دغه ودرېږي فکر نه کوئ چې په طالبانو باندې نور هم فشار زیاتیږي؟
ولې نه، یعنی زه فکر کوم طالبان اول زه فکر کوم چې د دوی سر باید د ګارې سر ووارسي چې دې پلار ویش سي. طالبان په وهم کې ژوند کوي، په خوب کې ژوند کوي، بیا هم وایم د دوی هغه طرز تفکر دی چې دنیا و دوی ته اړه ده، او دغه 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 شی باید مات سي. بایدن چې دا کار کاوه، بایدن د خپل سلف انټرست په خاطر دا کار کاوه، په دا خاطر پیسې ورلېږلې. ټرمپ دغه سلف انټرست نه لري. د ټرمپ دپاره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي. ټرمپ کولای سي چې ټوله ملامتي پر بایدن باندې ورواړوي، او څو ځله هم دا کار کړی دی په خپل انتخاباتي کمپین کې دا کار کړی. لهذا ټرمپ هغه ضرورت نه لري لکه بایدن چې درلودی نو. مګر طالبان زه فکر کوم چې دغه باریکي ته نه دي متوجه، دغه شي ته نه دي متوجه چې د ټرمپ خواسته، د ټرمپ مطالبه، د ټرمپ ګټې یو ډول دي او د بایدن هغه بل ډول وي. وګړي دغه باریکي ته نه دي متوجه.
اوس فقیر صاحب تاسو وویل چې طالبان باید راویښ شي. مهمه پوښتنه هم دا ده چې طالبان ولی اصلا د دنیا خبرداری ته، د دنیا موقف ته، د دنیا غوښتنو ته پام نه کوي. دغه دلیل چې طالبان بې تنهایی کوي څه دی ستاسې په نظر؟
یو دلیل خو ډېر مهم دلیل دا و چې امریکا پیسې ولېږلې، بایدن پیسې ولېږلې، دغه نغد ډالر چې وتلله د هفته و د کده میاشتې و څلوېښت میلیونه ډالر وتلله، دا بېخي ډېرې پیسې دي. امریکا یو هېڅ ملک ته نه ورلېږي دغنې پیسې، دغسې نغدې، دغسې بې مهابه، دغسې بې حسابه پیسې و هېڅ ځای ته نه ورلېږي، یوازې افغانستان ته ولېږلې. او دا د طالبانو پر سایکالوژي باندې ډېر بد اثر کړی و، د هغې غره کړې وه، هغوی مغروره کړې وه، هغوی ته دغه فهم ورکړی و چې دنیا موږ ته اړه ده. دا یو خبره. بل خبره دا و چې بایدن تر ډېره حده پورې، یعنی پښتون تر ډېره حده پورې بایدن د طالبانو د هیڅ مخالف سره کومک ونه کوي، او دا هم د طالبانو په ګټه وي. یعنی طالبان واقعا هم چانس راوي، ډېر خوشبخته و چې امریکا د دوی د هیڅ مخالف سره کومک ونه کوي، او حتی مخالفینو ته لا ویله چې تاسو ورسي د دوی سره خبرې وکړي، ورسي خپل مسایل د سولې د لارې، د خبرو د لارې حل کړي. دا بل اعلان دا دی چې طالبان هم په دې پوهېږي، یعنی په دغه دونه عقل لري، په دې پوهېږي چې دنیا او سیمه ټوله په افغانستان کې ثبات غواړي، او دوی تر یو حده پورې په دغه کامیاب شوي دي چې یو ثبات قائم کړی دی. لهذا نو دغه درې څلور موارد دي چې دوی حساب باندې کوي، مګر دغه دوه چې یو دغه د پیسو ورتګ دی، دا ختمیږي، او بل دا د دنیا د مخالفینو سره نه کومک، چې دا هم معلومه نه ده چې آیا ټرمپ به کوم پالیسي غوره کړي. نو اوس به وګورو چې وروسته به څه کېږي.
اوس فقیري صاحب ستاسو په نظر که طالبان په ځینو مواردو کې چې د امریکا اوسنۍ حکومت غواړي، یا دنیا یا غربي غواړي، که په دغو برخو کې لکه د بشري حقوقو بحث، یا مثلا د همشموله حکومت د جوړېدو بحث، که دغو ټکو ته پام وکړي، تاسو فکر کوئ چې د ټرمپ حکومت یا د امریکا راتلونکي حکومت به ممکن د طالبانو سره هم په یو شکل تعامل او اړیکې وساتي؟
بله، زه فکر کوم چې نه یوازې به د ټرمپ، بلکې منطقه روسیا، چین، دا به ټوله په رسمیت وپېژني. از بیا هم زما عقیده دا ده چې جهان د افغانستان په ارتباط یو اجماع ته رسېدل دي، لوی قدرتونه یې اجماع ته رسېدل دي چې د په افغانستان کې صلح او ثبات د ټولو په خیر دی. افغانستان باید نور هغه ګلګل مری هغه انارشي څخه راوژغورل سي. نو دا یو طلایي چانس دی، یعنی په څلوېښتو کالو کې تقریبا هغه لسو کالو کې چې روسان و، په هغه وخت کې دغه اجماع نه و موجوده. امریکایانو یو طرف ملاتړ کاوه، روسانو د بل طرف ملاتړ کاوه. که څه په دا شل کلن دغه په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې دا اجماع دغه موجود و، یعنی چا د طالبانو سره رسما هیڅوک دا نشي رسولای چې د طالبانو سره چا کومک کاوه. یواز دغونی وچ دی پاکستان کې یو د ټیک زاید لوري تر دا غواخته هیڅ از دوی سره نه د وسلو او نه د پیسو هیڅ حکومت هم کومک نه کاوه او هیڅ سند هم نه لري چې دا وکړي. نو هغه وخت کې هم دا شی موجود و، متاسفانه هغه زموږ په خوانی حکومت جمهوریت نه دغه څخه استفاده وکړه او اوس چې دا اجماع بیا موجوده ده تر اوسه پورې اوس طالبانو هم د دې څخه صحیح استفاده نه ده کړی چې افغانستان یو داسې ځای وګرځوي چې دغه ثبات پکښې ټینګ سي، یو مشروع حکومت راسي، یو داسې حکومت وي چې هم جهان په رسمیت پیژندلې وي، هم سیمې په رسمیت پیژندلې او هم د افغانانو هغه یو څه دغه خواستې برآورده کړي. موږ افغانان په دې پوهیږو، موږ یو آیډیال حکومت نه غواړو چې زموږ حکومت دستي د امریکې او د اروپا په سویه وي. هغه ډول هغه څه غوښتنې څوک نه لري او نه هم واقعي ده، بلکې د هغه خپلې منطقې په تناسب او د افغانستان د تاریخ په پرتله باید یو داسې حکومت وي چې په هغه کې افغانان خپل ځان او خپل عکس وي.
تشکر فقیری صاحب. اوس موږ تاسې خو د وزیر حداقل په دې لنډ تاریخ کې چې موږ تاسې شاهدان یو، په افغانستان کې د هر نظام ملاتړ دی، د یو هیواد خصوصا د لویو هیوادونو لخوا شوی دی، عمل څه وخت وروسته د ملاتړ بدل شوی، سیاستونه بدلیږي. اوس د ګډو هیوادونو سازمان هم ویلي چې دوی د افغانستان سره په پولو کې د دیوال د جوړېدو یا د ماونی او د جوړېدو په سر توافق کړی دی. ښه، اوس که د امریکا لقمندیم خصوصا د ټرمپ په حکومت کې کمیږي د افغانستان په ارتباط، که طالبان تغییرات ساس په وینا را نه ولي، نو ممکن دغه لقمندي هم کمه شي. د بل طرفه د سیمې هیوادونه هم د افغانستان په ارتباط دغسې اندېښنې لري چې غواړي حتی دیوال راتاو کړي تر افغانستانه، که څه هم په ځینو مواردو کې اړیکې ساتلې دي طالبانو سره، هم اندېښنې هم موجودې دي. نو بالاخره د افغانستان مسیر کوم طرف ته درومي ستاسې په نظر؟ په دغه لوی تقابل کې به د افغانستان سرنوشت سي، د چا په طرف به افغانستان، کومې غرب ته به ورولویږي که شرق خواته، چا ته پاتې کیږي افغانستان؟
طالبان په دې برخه کې د هر څوک چې طالبانو سره کومک وکړي دوی ځینې اخلي. طالبانو هغه د ملایانو خصلت دی، هغه د چې هر څوک لاس ورغځوي دی هغه لاس نیسي، هر څوک چې حلوا ورکړي دی هغه حلوا خوري. پر دوی باندې فرق نشته چې دا روسیا ده، چین دی، امریکا ده، هر څوک چې دوی سره کومک وکړي دوی کوي. په دې کې طالبان ډېر سمارټ دي، ډېر زرنګ دي په دې ارتباط کې. یعنی او تر اوسه پورې هم همیشه دغه وایي چې موږ د هیچا سره نه یو، موږ په هیڅ بلا کې نه داخلیږو، موږ مستقل دغه. یعنی ځینې شانو کې ډېر زرنګي لري، په دې کې باید سړی ومني چې ځینې خبرې درکړي دي، مګر دغه شی نه دي درکړي چې افغانستان نور د جهان لپاره هغه اهمیت نه لري، افغانستان نور د امریکا لپاره داسې اهمیت نه لري، نه په قادر لودي. افغانستان یو غریب ځای دی، افغانستان مو دې ته ضرورت لري چې جهان ته ضرورت لري او باید د اتصال د جهان سره وصل وسیږي. یعنی دغه ځین موارد دي چې دې نسی درکولای، ځکه دوی فکری جوړس دغه سره غلی دي، په هغه شاید وخت ونیسي آیا دوی به په دې قادر سي چې د خپل طرز تفکر تبدیل کړي. او که په افغانستان کې بل لوی آفت راسي، ځکه په دغه شکل چې اوس دوی حکومت کوي په دغه شکل نه چلیږي، تاسو پوهیږئ چې خلک ناراضه دي، په زرهاو د ورځې په زرهاو خلک د افغانستان څخه وځي، مهاجر کیږي، افغانستان تخلیه کیږي. او په دغه شکل سره یعنی واقعا هم متقاعدین ناراضه دي، ښځې ناراضه دي، ځوانان ناراضه دي، خلک ځینې تښتي. دا په دې شکل نه کیږي، دا چې دوی به څه وخت دې ته متوجه شي هغه جلا خبره.
تشکر فقیری صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان چې په دې پروګرام کې مو اس وخت یو خپل تحلیل مو وړاندې کړ. کور ودان سر،
تشکر سم مهربان. کور ودان
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاو د بحثونه هر ماخم د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې پا جوانده بنا لیدلی او اوریدلی همشهی.
در نانه وزیر در پروگرام قدرمونو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم خراغلاس او در خبرونی پدویم برخه که در افغانستان پا کرکت غگیگو او در کرکت خوکجبه مبصر احمد فرهاد فدایی سیب را سراده. فدایی سیب سلامونه، استوی مشهی.
وعليكم السلام تاسو درنو همکارانو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیر زیات سلامونه او نیکی ده.
تشکر فدای صاحب، شکر چې پګیر راغلی. زه پوهیږم چې تاسو مصروفیتونه زیات دي، کارونه مو زیات دي، اما ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. فدای صاحب، شروع به د بنگلاديش د لوبو څخه وکړو. لوبي خو ماشاءالله ښه روان دي، موږ اوله لوبه وګټله، سره د دې چې سکور ډیر زیات نه و، اما ماشاءالله د بال په برخه کې لوبغاړي ډیر ښه وځلیدل، لوبه یې وګټله. بل لوبه سبا ده، غواړم ساسي څخه واورم د کرکټ، د افغانستان د کرکټ په اړه څه ویل کېږي، لوبي څنګه روان دي، په مجموع کې دغه فضا تاثیر ته تشریح کړي، وضعیت څنګه ولته؟
واقعاً سه ټول ډیر خوښولو، الحمدلله. سه افغانستان په لومبي لوبه کې بنگلاديش ته ماته ورکړله. تاسو اشاره وکړه چې 215 منډې سه ولې کمې ولې، خو په هغه کې هم بیرته 29 منډو په توپیر باندې بنگلاديش ته ماته ورکړه. نو دا د افغانستان د لوبډلې پیاوړتیا ښیي. تغییر سه د افغانستان په لوبډله کې راغلی، هغه دا ده چې اوس افغانستان هغه کرکټ کوي چې مخکې به ډېرو غټو ټیمونو ته اجازه نه ورکوي. یو ټیم ته چې کله لږه لاره ورته برابر شي، بیا ټیم ځینې ځان نه شي خورولی. بیرته چې کله په ټف کنډیشنز کې برابر شي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې موږ اول درې منډې درې وکټ ډېر ضرور غورځېدې، هغه تغییر د اپروچ پکې راغلی ده. حشمت الله شهیدی ودرېد په وکټ باندې، همداراز ګلبدین نایب ورسره پارټنرشپ وکړو، بیا محمد نبی ودرېد مسؤلیت په غاړه واخیست. تر اخره پورې د موږ د ټیم هغه کمبینیشن اوس ماشاءالله ډېر ښه جوړ شوی دی. تقریبا تا نه هم لسم پورې نفر سره راځي بیټنګ کولای شي. همداسې د موږ بالران ډېر پیاوړي دي. او بل ډېره مهمه موضوع دا ده چې افغانستان په دومره موده کې توانېدلی ده چې اوس د ډېرو قویو لوبغاړو لپاره بیرته جایناستي هم برابر کړي دي. مثلا صدیق الله عادل دغه د لوبېږي ایمرجنګ کې، تاسو وکړه چې پر لپسې 5 لوبو کې 85 واله افغانستان د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې اتلولي وګټله. اما هغه صدیق قتل دغه اوس په ملي لوبډله کې د ابراهیم زدران ته شوه ته ډګه کړې ده. اگر سي ابراهیم زدران دا کلاس لوبغاړی دا په دور تاغه ته شډه کړی. همدارس مجیب زدران نسته اوس برته الحمدلله جوړ شوی د تمرینات پیل کړی دي. تر دې مودې پورې هغه د ګوتی ناحیه څخه زوبلو او ریهاب روانو. علامه غزنفر دی غجای ډکړی دا. او علامه غزنفر اوس دریم ځوان لوبغاړی سو چې د 18 کالو او د 201 تر سرازو په عمر د شپږ وکټي واخیستل. د نیمه مخکې د غری کارت اول وقار یو څو راشد خان سره د په کې هغه د دریم ځوان لوبغاړی سو. نو دا ټول د افغانستان د کرکټ پیاوړتیا ښیي. الحمدلله افغانستان کرکټ ډیر او ښه روان ده الحمدلله.
فدای صاحب، بالکل مهم ټکی مو یاد کړل، خصوصا د لوبغاړو. ماشاءالله اوس موږ د لوبغاړو لرو، کز موږ هغه یو لوبغاړی جوړلیږي هم، اما ځایناستي لرو. ما فدای صاحب، د دې لوبي تر بریا وروسته د افغانستان تر بریا وروسته ځینې پاکستاني رسنۍ ولیدې، هلته هم پاکستانیانو ډېر عجیب او غریب نظریات درلودل. یو عمده نظر دا و چې اکثریت کسانو ویل چې افغانستان اوس په آسیا کې دویمه پیاوړې لوبډله ده. له هند وروسته افغانستان پیاوړې ده، او دا لوبډله اصلا ډار نه لري. د هرې ټیم د هرې لوبډلې سره چې مخسي لوبه ګټلی سي. تاسو د کرکټ د مبصرینو سره په دې لوبو کې یاس یو ځای، او ماشاءالله ځلېږئ هم. ستاسو همکاران چې په دې لوبو کې تبصرې کوي، څه وایي د افغانستان د لوبډلې په اړه؟
اول خو زه دا خبره تاسو کوم، د انډر 23 په کچا باندې یا د ایمرجنګ ټیمونو په کچا باندې افغانستان د آسیا په کچا اتاله لوبډله ده. یعنی د هند نه هم مخکې یو، د پاکستان نه هم مخکې یو، سریلانکا مو هم ماته کړه په فائنل کې، بنگلاديش مو هم ماته کړه. دغه یې دلته او د نړیوالو مبصرینو په ارتباط شو وایم. رمیز راجا سره ما خبرې کولې، وایي چې راتلونکي ټور د افغانستان چیرته ما زیمبابوي ته ده. وایي دا څه وایي، افغانستان باید اوس ټاپ 5 ټیمونو سره صرف لوبي وکړي. نو دا هغه د افغانستان د کرکټ په کلاس باندې غږیږي چې افغانستان چې کله زیمبابوي سره کرکټ کوي، هغه وایي نه، د دې بجای چې افغانستان زیمبابوي سره کرکټ کوي، راځه باید تو نور ټاپ ټیمونو سره افغانستان کرکټ وکړي. تاسو کته افغانستان د آی سی سی پر رینکینګ کې دغه د اتم نمبر ته راورسید، او موږ سره د نړۍ په کچه باندې ستر لوبغاړي ست. محمد نبی د نړۍ په کچه باندې پیورزنې سیالي مثلا د نړۍ په کچه په ځان دلسا وای، آل راونډر یا ټول چارې د څو ځلې په ډومبي رینکینګ کې پاتې شوی دا. نو اکثره کمنټیټران، تقریبا ټول کمنټیټران دا پیوجای منی سي، افغانستان ډیر مخته راغلی دا، او الحمدلله د افغانستان کرکټ ډیر پرمختګ کړی. فدای
صاحب، د نبی مو یادونه وکړه، نبی ماشاءالله په دې لوبو کې ښه وځلېد، اما د یو ورځنۍ لوبو څخه د تقاعد مسله بحث هم راپورته شوی دی. څه دي جزئیات تاسو سره غږېدلی اس؟ نبی د فکر کوم راتلونکو څه وخت کې نور نو یو ورځنۍ لوبي بنه کی؟
زما خپل شخصي نظر دغه د سي رسمي څه دا مسله نه دی یاد سوی، نو موږ تاسو چې په خبرې افغانستان کرکټ بورډ لګیا دا هڅه کوي چې د محمد نبی په څیر لوبغاړي ځای ناشته پیدا کړي. ننګیال خروټه مثلا یو غاسي لوبغاړه د سیام بالینګ کولای سیام بیټینګ کولای سی او د سی نور لوبغاړو باندې مثلا کار روان ده. خو تاسو اوس آیا محمد نبی تقاوت کوي او کني کوي؟ نو په رسمي شکل باندې تر اوسه د پانې څه دی افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی راغلی. نو څه نست څه فکر کوم چې د لوبغاړو هغه د منټل سټیبیلیټی لپاره هم ضرور نه دي چې موږ دا مسایل وڅېړو. څه کله وخت راغی بیا به د کرکټ مخه کوي لکه څنګه د ټیسټ لوبونه دی لاړ یو ورځنی سیالۍ نه بمزي. خو ډیر غټ لوبغاړی دی، د افغانستان کرکټ ته ډیر زیات خدمت کړی دی. دا خبره ډیره د سری یادېږي چې شپږ څلوېښت هېوادونه افغانستان مات کړي، ټولو ماتو کې محمد نبی برخه درلودله. نو د دې
تشکر دا پوښتنه مې په دې وکړه چې رښتیا هم اوازې وي ما ویل ممکن تاسو د سره غږېدلی یاست یا د تاسو په دې اړه څه ویلي؟ په هر صورت ظاهرات خو چې موږ ګورو محمد نبی ماشاءالله تر دې دوه لوبغاړو هم ښځلېږي او ښځلېدلی دی. خدای دې دغسې نور مزلې او موږ خوشحاله یو چې دی په ټیم کې وو اوسي. اوس شنبه په ورځ بله لوبه لرو فدای صاحب، او په خیر تاسو به محل ته یاست. د لوبې لپاره ترتیبات هم نیول شوي دي، څه دي توقعات؟ فکر کوي چې افغانستان به دا لوبه هم ګټي؟
نن د مخکښ دوی تمرینات هم درلودل درې بجې څومره څه خبرې ما. نو خامخا افغانستان اوس د کرکټ کې هر سیالۍ ته امغه سیالۍ په ترتیب آمادگی نیسی، لکه انګلیسی کې اصطلاح ورته کارول کېږي ون گیم ات ا ټایم. نو په یو وخت کې وسیاله نو دی هغه گیم بای گیم مختزي د هغه په اساس باندې خپل پروګرام او برنامه جوړي. د آسیا کې د شارجه وکټ سره د افغانستان لوبغاړي ډیر ښه بلد دي ماشاءالله، د وکټ کنډیشنز ورته ښه معلوم دي، گیم اویرنس ورته ستاسو الحمدلله، او ډیر با تجربه لوبغاړي سپرمنس کې محمد نبی مو یاد ک، ګلبدین نائب ده، راشد خان ده، ګربز اوس مثلا ډیره زیاته تجربه لري. نو د سی ډیره تجربه اوس الحمدلله د موږ د خپل لوبډل مشر رحمت الله شهیدی ډیر پیوړی لوبډل مشر را جوړ شوی د افغانستان د لوبډل لپاره رحمت شاه ده. نو په ټوله کې د موږ ټیم الحمدلله خبري هي او گیم اویرنس ډیر فوق العاده علی ده. یو دوی ترمنځ کمبینیشن ډیر ښه جوړ شوی ده، ټوله کې سپورت سټاف، کوچینګ سټاف، او بیا خپل دغه لوبغاړي یو منځ کې ډیر ښه صمیمیت لري، او کله چې دغه صمیمیت یې نتیجې موږ او تاسو دغه سي ګورو چې سویلي افریقا ماته کړه او بنگلاديش ته هم په والي سيالي کې هغه سي په غټ توپیر ماته ورکړه الحمدلله.
تشکر فدای صاحب. دغه ټکی د صمیمیت مسله مو یاد کړه، واخې اند ډیره مهمه ده. لاند زو په وړم تاسو هم په دې میدان کې د لوبغاړو سره ویني کله ورځي څوي د لوبغاړي ماشاءالله ډیر ګلالي ځوانان هم پکېستا لکه سړي قتل ور سره غږي دوی څوي د لوب په اړه دغه وضعیت چې دوی را رسیدل دغه وحالت چې را رسیدل د دوی نظریات څه دي؟
تګی دي نورم غاړي کې پرفارمنس وکي چې څومره ښه کار کړی کېږي وای نورم کو پرون څه کله ابل ورسي علامه محمد غزن فرش پاک وکټ واخستلې ما سورتلې ډیر دې مبارک سوای نه نور بم دي دینه ډیر زه ان شاء الله کومه. نو دا واقعا سید افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه خبر او ښه زیری ده. سیدوی نور هم غواړي سی پیاوړي او سی ان شاء الله.
تشکر فدای صاحب کدی ستوري دي تام زموږ سوره خدای دی لاپسي وزله او ډیره زیاته مننه چې د پروګرام تر اغلی په دې بخت وخت کې ان شاء الله تاسو سره بغیګو کور مودان. درنو دوستانو د نن وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده په څو شی بو کې په لیدونکو ده. تر بیا د الله په امان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شهید
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سر لیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره عامو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیو خبرونو کې ل چارواکو